افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي، په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د دې بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوي چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال محمد الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ووژو، ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. پویا ویلي چې تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی چې د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غږ غلی کړي. دغې ادارې د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالیو د دایی د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته هم د هغه د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. د طالبان چارواکي وایي پرون شنبه هم د سپین بولډک او تور خمل لارې افغانستان ته له 6000 زیات افغان کډوال استنول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې له هر کورنۍ سره 10000 افغانۍ مرسته شوي. د وزارت په وینا د سپین بولډک لارې له پاکستانه په استل شو کې دوه تیا بندیان هم شامل دي. د وزارت له ایران هم پرون شنبه د 2000 زیاتو کسانو د استنیدو خبر ورکړی چې په خبرې ځینې په جبري ډول استل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی او شریکانو د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې په تورخم او سپین بول لکه هر ورځ له پاکستان 4500 رسنو شو ته روغتیايي خدمات برابر کړي دي. دغه ادارې نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستان د بیا اسناد افغانانو د جبري استلو د بهیر له پیل سره پر دغو دوو دروازو د رسنو شو لوی جوپې لیدل شوي. د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو له غوښتنو سره سره پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو پروسه تر اوسه نه ده ځنډولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربن په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو وار بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې د اسرائیل جګړه په شدت دوام وکړي. نتنیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربن هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل شوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي شي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف په غزې خپل حمله ورسره له هغه زیاته کړ چې د غیر ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 200 زیاتې یرغمل کړل. اسوشیټد پرس خبري اژانس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې تر 1200 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې دوه پر درېمه برخه ښځې او ماشومان دي. د چین د دولتي خبري اژانس هوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځ له 15 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګ دونګ ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپور له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې پر مبارزې او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 50 اوریز نړیوال جام کې د خپلو سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېده. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازدیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د دغې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10مه نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلله. په ټوله کې د هند په کور به توپ دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هلند ته ماتې ورکړې او له بنګله دېش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته سیالي بایللې دي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 50 اوریز نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي. او د کرکټ 50 اوریز نړیوال جام لیگ پړاو وروسته یو 45مه سیالي نن د کوربه هند او هالند ترمنځ پیل شوه. هند توپونه پیل کړي وه. د 4 وکټو په سوځېدو سره په 50 اورونو کې 410 منډې وکړې. هالند اوس توپونه کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو په 12 اور کې 3 منډې کړې دي. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته ډېره اندېښنه ښودلې وایي. یو شمېر راستنېدونکې کورنۍ چې افغانستان ته راستنېږي ماشومانو د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هېڅ امکانات نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره لیدلې ورته خبره کوي.
د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وي. زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپړې هم نشو اغوندلې.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه د دا ډول ادارو د نړیوالو ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه د دغه بهیر د درېدو لپاره کړي مثبت ځواب نه دی ویلی، د چارو لوی وشنونکو سره مرکه کړي.
له بده مرغه پاکستان په دې اساس موقعه کې د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شو. دا به هم واوري چې په میدان وردګو ولایت کې هغه میندې او پلرونه چې ماشومانو د چاکو شونډو په وړیا ډول عملیات کیږي خوښ دي.
نو به څوک پرې خوندي، نه به څوک پرې غږیږي. د خوشاله څورې به ولاکر شپه خونې ته بېرته رځوب کړای دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته اندېښنه ښیي او وایي په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومانو د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هېڅ هم نه لري. د ادارې امپرون په خپله فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې وایي راستنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنېدونکو چارو وزارت وایي یوازې پرون د تورخم او سپین بولډک له لارې له 6000 ډیر کسان په جبري توګه افغانستان ته ستنه کړی شوي دي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنېدونکو ماشومانو د هغوی د کورنۍ وضعیت اندېښنه ښودلې وای. دوی په بیړني ډول خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 6000 کسان راستنېږي. کوچني ماشومان هم شته چې له هیڅ شي درلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېری کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250000 تنه خوده لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 270 خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي. ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې له 6000 زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنېدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولي او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي. یا ته څو کاروبار بخو او کاروبار انکار بنکاو. دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم روان دي، شي حالات خراب دي ورور. دغه حال ده.
عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کڅ سه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 1000 افغانۍ ورکول کړي، خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچی را پغړ دي. 3 ورګون چې لورګانی دي شرخور دي.
شیدی هغه تر دې میاشت لگا قطع دی شیدی اخلو نو چې څه کار روزګار نشته او بل چې راغلی نو دا چې خپلم د عزیزم د هغه په کور کې پروت ما چې سودان ټول وروره په قرض اخیستی دی نو
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیون هغو افغانانو سنولو عملیات پیل کړی چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي
و امرل چې په افغانستان کې ماشومان د ساتنې ادارې یاسف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د استلو او افغانستان ته د استنیدو په محل د ماشومان وضعیت ډیر اندېښنه خي او وایرسنیدونکو کې داسې کورنۍ همشته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ اهم نه لري په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي منځ کا کړ هم چې له څو افغان کورنیو سره د لی ورته خبره کوي او وایي چې پاکستانی پولیس پر خزو او ماشومان هم صرف نه کوي هغه څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر ان کورونو اند شپې په مخه هم چاپی وي او د خزو او ماشومان په ګډون خلک نیسی او ځانګړو ځایونو ته لیږي
په کراچۍ کې د افغان کډوالو زمونږ حکومت لري دا خدمتدار ده او کوم پروسیجر چې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه ته د چګوي خلک نیسی کورونو ته ورځي چاپی وي په ګودامونو باندې چاپی وي او کوم شکایتونه چې د افغان کډوال چې کوم کیم ته ورغلی او هغه زما سره شریک کړل د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زمونږ په کورونو باندې چاپی وي خزنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے هم نشو غوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکه وی هغه زمونږ خپل خاتمې خي وی کسه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړه نو چې مونږ مطلب په پرده کیو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وی چې زمونږ د شپې خوب ختم شوی دی مونږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زمونږ کورونو ته راځي سي کم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثر وی چې مطلب گرفتاری هم چرته راچا غراځي نو پولیس سي کم نارینه پولیس تي هغه کوي
په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون غورونې د غورزنګ غړي منځ کا کړو چې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د چلن په باب نور معلومات را سره شریکول په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکو سره ذکر شاو سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې پاکستان تر اوسه د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو غوښتنو ته چې باید د په زور د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي ځواب نه دی ویلی پاکستان ولې د دغو ادارو غوښتنو ته ځواب نه وایي
له بده مرغه چې پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خودله چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق لا د افغانستان په حق لا د کوم ترحم نه کار اخستل لري او نه به ترحم نه کار واخلي که په پخوا کې وو هم د خپل د پالیسۍ مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه کړي په افغانانو باندې هغه کړي دي او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناوریني راوستي چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی د دویم اسرائیل او دا غنه هم زیاته کی د مسلمان په توګه د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولی چې نه اسلام دا اجازه ورکړي نه د بشر حقوق دا اجازه ورکړي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپل د دې ټولنې کې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا هم د ایران له خوا او هم د دوی له خوا تر فشارونو لاندې راغلی یا دا چې کوشش کړی چې نظام را پړنګ کې او یا داسې داسې ستونزې راولړې کړې چې موږ ونو شو کولای په آسان بیرته خپل په قوه ودرېږو.
خو ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړې ده، نورو سیاسي شنونکو خو خبره ده چې پاکستان د افغانستان گاونډي د گاونډي توپ اصل ته فکر کوي چې پام کړی، هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي، وختونه راغلي دي، دا وختونه تیریږي، خو آیا دا هم لیدلې چې پراتلونکو کې آیا څه پریږي دي افغانستان ته چې ورسره اړیکې وپالي؟
زه فکر نه کوم ورسره بلې چې دوی کوم کلینیک ترسره کړی دي، یعنی پخوا به ممکن یو نیمایي افغانستان د دوی مقابل کې شاید نفرت درلودو، خو زه اوس داسې باور نه لرم چې که څوک ځان ته افغان وایي او د هغه په زړه کې د پاکستان لپاره نفرت نه وي، دا دې حد ته دوی راورسوه چې بالاخره باید همدغسې شي افغانان د دوی په مقابل کې. افغانان په خپله ډېر پراخه سینه لري، ډېر په ناسانه دوستي مني، لیکن دا ورقم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره دښمنیګان بیا په هېڅ شان نشي راولی. خو له بده مرغه پاکستان په دې موقع کې، په دې اساس موقع کې، په دې ژمي ته مخامخ وخت کې، یعنی د هېڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ، او تر ټولو سخته چې دا هر شپه دوی اوس هلته په کورنیو باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په دوه بجو په تور سرو په بچیانو په وړو، او دوی یو د بل نه بیلیي وړي زندانونو ته. یعنی داسې یو ظلم چې هغه مظلوم خلک چې د هېڅ شي سره سر کار نه لري خپل خوراک ډوډۍ د پاره هلته مجبوره پراته دي، په نیمه شپه په دوه بجو کې پرې راوړي.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چلند په باب مرکه وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ازادي راډیو اوري او سمې ونړیواله موضوع له تیر شپې وروسته نن یکشنبه هم په جګړزپلی غزه خار د اسرائیل حمله روان دي. د اسرائیل په لوځو کونو د غزه یو لوی روختون ته څیرمه د حماس دلیل افراطی وسلواله سره جګړه کړي ده. د حماس تر ولکې لاندې غزه د روغتیا وزارت چارواکي وای په دغه روختون کې په زرګونو روغتیاي کارکونکو ناروغان او بي ځای شوي کسان بند پاتې دي چې نه برېښنا لري او نه هم نوري اسانتیاوي. بل خو د اسرائیل صدر اعظم د اور بند لپاره وړاندیزونه رد کړي دي. نور په دې رپورت کې
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطی ډلې خلاف د اسرائیل حمله دوام لري او ورسره د اوربند غوښتنې زیاتې سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې، د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتانیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړۍ دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 کسان یرغمل کړل. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې 13,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي چې دوا پر دریمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اسرائیل چې پر غزه د حماس د 14 کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمېدو ژمنه کړې ده او تورې لګولې چې د زیاتې مرګ ژوبلې مسؤول دغه افراطي ډله ده چې له کبله 2,000,000 او 3,000,000 فلسطینیان په دې محاصره سوي ښار کې بند پاتې دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه شپږمې اونۍ ته رسېدلې، پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون په ریاض کې د خپل غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې شاوخوا 300,000 فلسطینی پلوه مظاهرچیان پرون په لندن کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دا له کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې په لندن کې تر ټولو پراخ لاریون ګڼل کیږي. په غزه کې ځایي اوسیدونکو تیره شپه د سختو هوایي حملو او د توغندیو د ډزو راپور ورکړی دی. او د شفا پونم د یو روختون په شاوخوا کې هم وشتل سیوی دی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې اسرائیل د شواهدو لوړاندې کولو پرته حماس ډله تورن کړي چې په دې روختون کې دننه او تر هغه لاندې د ساوق او ادارې مرکز لري. هغه تور چې حماس ډلې او د روختون کارکونکو رات کړي دی. په همدې حل کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ڈی پی ویلی د هغو لمړنیو راپورونو په باب سخت اندیښنه لري چې اسرائیل په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه حمله کړې ده. د غیداری پرونه وخت ویلي په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري لزدا کړو څخه محروم ماشومان ته د لیک لوست زمینی برابرول لپاره یو پانزوند هلمند ولایت په لری یو پرتی سیمه کې یو وړیا خوونیز مرکز جوړ کړی دی. په دغه خوونیز مرکز کې له 400 زیات زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابر شوې ده. نور په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او یوش مین هلوکانم د خوانځیو د لیری واټن لامل زدکړی نشي کولای، یو افغان ځوان د هلمند ولایت په یو لیری پرتی سیمه کې وړیا خوانیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا دوه کاله وړاندې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په ترمی کلی کې لزدکړو څخه به برخې ماشومان لپاره د پاتون کلیوال وړیا خوانځي په نوم یو خوانیز مرکز جوړ کړ. چدای او روري وکیل پښتون دواړه په وړیا ډول پکې تدریس کوي. عبدالقادر پاتون د خوانیز مرکز د جوړولو د انګیزې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
په غوسمو کې چې جنگونه او خلک له سختو ستونزو کړهونه سره مخ وو، پام دې خطر باندې ځوانان او مشمان ټول په بشپړ ډول به تعلیم او د زده کړو څخه به برخېونه، پام دې خطر همدا انګیزه و چې مشمان ته یو وړیا شونځي مو ته جوړ کړی دي.
ښاغلی پاتون وایي په دې سیمه کې بل هیڅ خوانځي نشته او دا یوازینی خوانیز مرکز دی. په دې خوانیز مرکز کې څه باندې 400 ماشومان چې شاوخوا سلین جونې دي تشنه اسمان لاندې په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. 400 زده کوونکي او یوازې دوه ښوونکي. دا چې دوی څنګه تنظیموي عبدالقادر پاتون وایي:
دا چې د ماشومانو تعداد له 400 څخه زیات دی او استادان یوازې دوه کسه په دې برخه کې پښتو پاری او وړیا ډول باندې کار کوو، نو په همدې پار موږ هر ټولګي ته یو نیم ساعت وخت ورکو او هر استاد 15 شپټه کار کوو.
ښاغلی پاتون وایي له دې امله چې کورنۍ بې وسلې دي او د کتابونو او درسي موادو د اخیستلو توان نه لري، دوی کوم ځانګړی نصاب نه لري او یوازې د لیک لوست کار کوي. د دې خوانیز مرکز یو زده کوونکی شبانه وایي چې دې خوانیز مرکز ته له تلو مخکې لیکل او لوستل نشول کولای.
دلته چې زه یو نیم کال کې چې دلته مکتب ته راځم، خپل نوم لیکه اوس خط لیکای سم، خپل نوم لیکای سم، سامې زده کړل، لمونځ مې زده کړی دی.
د دې کلي اوسیدونکي هم د دې خوانیز مرکز په جوړېدو خوشحاله دي. یو له دوی سید محمد ازادي راډیو ته وویل:
دا څلویښت 50 کاله کېږي چې دلته موږ نه مدرسه درلودله نه مکتب درلود دی. نو اوس الحمدلله دا معلم صاحب مکتب جوړ کړی دی. اوس 300-400 شاګردان لري چې دا موږ د کلي دي. نو اوس الحمدلله ډېر خپل منځونه زده کړي دي، خطونه زده کړي دي. موږ غوښتنه دغه ده چې د معلم صاحب ته په داسې مکې یو ځای برابر سي، یو زمينه برابر سي د مکتب لپاره.
عبدالقادر پاتون وایي د خوانیز مرکز د چارو پر مخ بیولو لپاره کوم مالی ملاتړ نه لري او ټول لګښتونه خپل پرې کوي. خود ټولګیو د نلرلو له امله د ژمي پر رسیدو سره دی او زده کوونکي له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. نو له همدې امله زده کوونکو ته ژمنۍ رخصتي ورکوي. د ماشومانو د لیک لوست لپاره د هڅې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان نه بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلی دي او په دې اړه په کور دننه او تر نړیوالې کچې له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
و موریدل چې یو افغان ځوان په هلمند کې وړیا خوونیز مرکز پرانیسته، یو له 400 زیاتو زده کوونکو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې ده. لکه څنګه چې په مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له لوبېدو وروسته نن کابل ته ورسېده. د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. ساحل صاحب، په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب سلامونه مې ومنه لکه تاسو چې ادونه وکړه د افغانستان ملي لوبډله نن د کابل پر وخت مازیګر شاوخوا څلور بجې کابل ته رسیدلې ده. په هغه ویډیوګانو کې چې د کرکټ بورډ پر ټولنیزو پاڼو خبرې شوې دي لیدل کېدل چې یو شمیر افغان لوبغاړي د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په ګډون کابل ته تللې دي. په یاد ویډیو کې راشد خان، محمد نبی او داسې نور لوبغاړي نخ کاریدل. تبا نغه لوبغاړي په افغانستان بهر په عربي متحده اماراتو کې ژوند کوي. په ویډیو کې دا هم ښکارېدل چې ګڼ شمیر کابل ښاریان، ځایي حکومتي چارواکي، د کرکټ بورډ غړي او مسولین د لوبغاړو هرکلی ته ورغلي وو او لوبغاړو هم په خپلو پیغامونو کې او خپلو لنډو مرکو کې په یاد نړیوال جام کې له خپلو لوبو رضایت وخود. او لوبډل مشر رحمت الله شهیدی بیا په ځانګړې توګه وویل چې دوی کولای شو تر دې هم ډېرې ښې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي، خو په باور یې چې کرکټ کې هر څه پیښېدلی شي. هغه ډاډ څرګند کړ چې په راتلونکو نړیوالو لوبلړیو او ټورنمنټونو کې به د افغانستان ملي لوبډله تر دې لا په ښه ډول ځلیږي او ښې لوبې به کوي. هغه څه چې د یو څه یادونه وکړه هغه دا و چې هغه تلسم یې مات کړ چې افغانستان په نړیوال جام کې د پاکستان په څیر لوبډلې او نورې هغه لوبډلې چې په نړیوال رینکینګ یا در بجه بندی کې مخکې دي نوی ماتې کړي او نشوي ماتولی، هغه کار هم دوی په دې نړیوال جام کې وکړ. هغه د افغان کرکټ مینوالو او ملاتړ کوونکو نه مننه وکړه چې په دې نړیوال جام کې په بې ساري توګه د دوی ملاتړ وکړ.
دغه سفر ته مبصرین په کوم سترګه ګوري؟ د کرکټ مینوال په کوم سترګه ګوري؟ آیا دا د افغانستان د کرکټ ټیم بریا بولي؟ څلور لوبې ګټلې او نورې بایللې وې.
ما چې څومره وروسته لږه چې افغانستان له سویلي افریقا سره د نومبر په لسمه نیټه خپل وروستۍ سیالي تر سره کړه او بیا لوبه ختم شوه، د افغانستان سفر هم بشپړ شو. په ټولنیزو پاړو مې چې د کرکټ د پخوانی او اوسنۍ لوبغاړو کې مې تبصری ولیدې، ټولو ډیر مثبت ټکي لیکلي وو او د افغانستان لوبډلې په دې نړیوال جام کې د هغه لوبډلې په توګه یاد کړې و چې د جام ته ښکلا ورکړې و. دوی په د افغان لوبډلې د ځوانو لوبغاړو ډیر ستاینه وکړه، د غراز د مشانو لوبغاړو ستاینه هم وکړه. یو ډیره مختلفه لوبډلې و بلله او دای حقدار بلله چې باید تر نیمه پیلوبې پوري رسیدلې وای، خو هغه د استرالیا سره چې کومه حیرانوونکې سیالي وشوه هماغه عمل و باله چې دوی هماغه ځای کې دا چانس د لاسه ورکړ.
ډیر مننه د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختيار ساحل چې د کابل ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یو شمیر لوبغاړو د رسیدو په باب نور معلومات را سره شریک کړل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او د هم د رواني خبري مجلې ورستای راپور د میدان وردګو ولایت کې د هغو 150 ماشومان چې شوندې چاکې دي وړیا درملنه پیل شوې ده. دغه درملنه دی ولایت له کابل د پلاستیکي جراحي د متخصصینو یو ورغلی ټیم سره ترسوي. میندې او پلرونه هم ډیر خوښ دي چې د ماشومانو نه عملیات کیږي، ځکه دوی وایي چې هم ماشومان او هم دوی ډیر ځورېدل، چې ځکه چې په سیمه کې ځینو خلکو پرې ملنډې وهلې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د پلاستیکي جراحي متخصص ټیم په دغه ولایت کې د ماشومانو د چاکو شوندو او تالو په وړیا عملیاتونو بوخت دي. د میدان وردګو ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي دغه روغتیایي ډله له پلازمینې کابل ورغلې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې دغلته په وړیا ډول د ماشومانو د شونډو او تالو په عملیات بوخت دي.
نو د دې صحیح خلکو نشوي کولای چې په شخصي لګښت باندې د کامچاک او لپچاک د پاره ولاړ شي شخصي شفخانو ته الته په لوړه بیه باندې دوی عملیاتونه وکړي. نو موږ د څو میاشتو په اغېخ و باندې د وزارت ستامې د مقام د رهبرۍ په همکارۍ باندې وتوانېدو چې یو ځوان تکړه قوي افغاني د پلاستیکي عملیاتو متخصص سرجن په دې تشویق د ټیم سره چې سوراشي د موږ په ولایت کې هم د خوار او غریب ته لاس ورکړي او لاس نیوي ترینه وکړي او مجاني عملیتونه ورته وکړي.
بلخوا یو شمیر هغه پلرونه امید دي چې د ماشومانو عملیاتونه یې سوي وایي د خلکو له پیغورونو خلاصوي دي. دغه ماشومانو میندې او پلرونه وایي کله چې دغه ماشومانو شونډې پرېوي نو په سیمه کې به خلکو ملنډې پرېولې، خو وایي اوس دوی د دې پیغور خلاصوي دي.
نه به څوک پرې خوندي نه به څوک پرې غږېږي. داسې خوشحاله یم څه ورې به ولا کېر شه په خونې ته بېرته رزوب کړی دی. اوس دره خوشحاله یم لکه مځکې او اسمانونه
ډېرو شپخونو ته تللی یم کې یو کښې مې بیا سفته نوم کړی و نوبات نه در رسېدلی. میوند کښې مې ته تللی و مالته مې نوبات نیولی و ونه رسېدو. بیا ډېر ته خوشحاله یم چې دغو شپخانو موږ ته دغه موقع مساعده کړه چې موږ راغلو خپل زمون هم دلته عملیات کړل.
له دې ټولو سره سره هغه روغتیایي ډله چې میدان وردګو ته د ماشومانو سره د مرستې لپاره تللې وایي پلان لري چې په دغه ولایت کې